آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. بدی خبرونه کی میاد بیا سارو ته جایزې دا ورک لپاره د استاد منل نظر خسته.
نه یو غټ مسولیت دی. نو جایزه ورکول د سی ساده خبر هم نه ده.
یوی افغانی پوسټویډنی ژبناول لیکلی چې په روسیه کې پوسټا کوهلم کې چاپ شو.
ما کتاب په سمیاشت کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه چې چاپېدو چې وا د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
شعر لرو.
ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره، سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پرېښودې.
د اسماد اخستان کتاب ځوان لیکوال عطا الله جواب لوسته.
د رسول همزاتوب کمال داده چې کیسی خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري.
نور مطالب هم لرو که د خپرونې تر اخره را سره ملو. د ادبي جایزو په اړه د اکرم عثمان د ادبي جایزې د سیالۍ لپاره لنډې کیسې راغونډې شي. د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي په نوم د څلورم کال په مخه کیسو ته جایزې ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود، و کاله مخکې د 9 کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د ښاغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوي دي، دوه ناولونه خپاره شوي دي او یو شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوي دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر 1 چې تر 2 میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلډ کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکوال غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم تخلص، د سشیدو ځای، د استوګنې اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دي ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل 23 ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دری او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همداراز د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکې اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، صدیق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدي او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکې اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي. له ښاغلي منلی څخه به واورو چې زری کړکې اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي.
یو معیار د ژبې کارواله ده. ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولی دی هغه دا ده چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې په هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید په کې په یو ډول باندې ساتل شوي وي که پالل شوي نه وي. او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا که مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل. دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنی کېدای شي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یوه برخه کې بهتره وي بل په بله برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته ما خبر وکړه چې زوخ هم پکې مطرح کیږي. زمونږ د جوري غړي اکثره د منل شوي نقادان دي، او څه چې د هغوی خوښ شي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلتر نه تیر شوی اثر دی. طبیعي خبره ده چې په هر ځای کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا دی چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو په خپله په جایزه ارزي. داسې چې د دې نه ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپله چې دا دومره بې ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې داسې وخت راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړي دي او ورسره تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو هغه بل کتاب ته جایزه ورکړی وای، تر دې خو هغه بهتره دی؟
دست ویل نشم. فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه یې پې کېدای شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزه ورکړي دي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي، کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستې ده، د هغوی پیروي وکړي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت د وخت کې ډېره حساس ده، باید ډېر دقت وشي.
د جایزې ورکړه ډېره حساس ده، ډېره مهمه ده، او طبیعي خبره ده چې موږ چې اثر ته جایزه ورکوو دا په دې معنا ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیاتو د نمایندګۍ تصدیق ورکوو. یعنی د یو نقاد په صفت باندې مونږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمایندګي کولی شي. نو دا طبیعي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی. نو جایزه ورکول داسې ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزه د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطحه، حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډېر کله سې کله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي، وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوي دي، خو حتی په دولتي سطحه باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېره بېغوري کیږي؟ جایزې په برخه
کې تر وهله بېغوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغوی د معیارونو په اساس جایزې ورکوي. نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
که چیرې د افغانستان دولتي جایزو ته په تیره نیمه پیړۍ کې، حتی په شپېته اویا کلونو کې وګورو، ځینې وختونو کې داسې خلکو هم جایزې اخیستې دي چې بیا هغوی هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای سي چې ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالي معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او یا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو علتونو له خاطره مطرح شي، یا له یو سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغه کارونه هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډېره حده کله چې جایزې ورکول کېږي، جایزې یا د حکومت خوانه ورکول کېږي، یا داسې غیر دولتي سازمانونو د خوانه ورکول کېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي او اکثر د جایزی مختی یعنی دستواندار شکل باندې چې پر پسی څوکاله یو جایزه ورکړل شي، غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې طبعا تر ډېره حده ملګرتیا او واسطه او دا شیان په نظر کې نیول کېږي او فشارونه شته دی پارزه کې. دا کار شته د همدې خاطر د زری کړ کې د جایزې دپاره مونږ چا ته بلنه نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي. مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي، یا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کړي. مګر د کتاب د کاندیدولو هفته ته ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي په زمونږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانې کتاب باید حتما جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په دې افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی هر ور ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر او خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې ښه لیکل کوي هغوی تر ډېره حده پورې محجوب انسانان وي، حتی په هغه خپل ښه شي هم شک کوي چې کېدی سي ډېر عالي به نه وي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبیعي خبره چې هغه ښه شی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ اثر په خپله کاندیدوو او په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي، یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ تر یو حده ځان ته محفوظ ساتلی دی. او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په وخت د فشار لاندې راشو. دغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار یې په هر صورت د زري کړکې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی، نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي؟
فکر کوم بهترین لاره هماغه ده، په دې معنا چې متخصص دي او پیژندل شوي دي. د دغو مشخصو معیارونو په اساس، پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولی شي چې هر کتاب کې یو ټکته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپله ورته اشاره وکړه چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري. د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو خاص دی.
استاد منه له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له امله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډېره سخته ده، ځکه چې تر ډېر وخت هغه یوه ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډېر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې داسې وای، کاشکې چې ستونکو اهمیت نیول کېدلی یا د لوستونکو ډېروالی په نظر کې نیول کېدلی. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لوستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لوستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کېږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب 15000 ټوکه چاپیږي او هغه په 15 کالو کې
دا خدا خوزما او بخشه زما مطلب دا اوسه بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کوي سو ولا هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید او چې ورته ګوري ډیر وخت مثلا که چیرته تیر سل کال په نظر کې ونیسو په افغانستان کې یو شمیر کم هم نه دی داسې لیکوال شته چې په خپل وخت کې ډېر مشهور شوي دي چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پوهېدلی دي چې نه دا خو تکړه نه و. بیا هم همغه خبره ده نه داسې د نقد سم هغه لرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي ارزونه وکړي وې ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي که څرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی. تاسې که د نړۍ ادبیات ته وګورئ زه به مثال د فرانسې واخلم ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې ښار کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړیو لیکوالو کې راځي. هم د شهرت د لحاظه هم د خوال د لحاظه هم د کیفیت د لحاظه هم د فکر د لحاظه ویکتور هوګو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي. مګر ویکتور هوګو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي.
چې په د فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې که څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي. مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي. نو دا ستنه په ټولو ځایونو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي تاوان د شهرت لپاره به یو څه لري د ځان سره په ډول به د خلکو زړه لاسته راوړلی شي. مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې شوی دي خو ډېره ښه ده. که په کې نه وي نو حتی هغه هم به جزه وانخلي. فکر کوم چې داسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
لو سر منلی په مننه چې د جایزو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده یو هم د امینې فنا شیر ټولګه ده. د خبرونې په دې برخه کې به د اغلې فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل غږ را لېږلی سره واورو.
چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی چا وی چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی زهر بشي ژوند کمې دا لارې خوږی پری خو دی عشق زما د روح روح دی او ته زما تسړه سړی عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړی مرمه کمې دغه د حیات بهانې پریښو دی جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست جار د سوزېدو له کیفه تم وی رنا تناس خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا سترگی می داستا لپا را یارا رنی پری خودی لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګۍ لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګۍ ما د خپلاګانو خار او بل دیوی پری خودی ستا فنا بستا لمنی هیچ کلا پشانشی ستا فنا بستا لمنی هیچ کلا پشانشی نور دشون پول چاری پول کسی پری خودی نور دشون ټول چارې ټولې کیسې پرېښودې چا وې سما مینه او د مینې نغمې پرېښودې زهر به شي ژوند که مې دا لارې خوږې
لاغلې فنا په مننې د اسدی روري مجلې په دې خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې به افغاني لیکل دی خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یو شعر په سلا رنگینه کړو
څنګه راوتلی تک سری بدشی تلی د غرمو خویونه پریدا د سایه هزار وهلی بیا یې څنګه راوتلی تک سری بدشی تلی د غرمو خویونه پریدا د سایه هزار وهلی سپی خاره روانه پلو واچ وسړی دی له لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دې پنګړې دي څه بېخاره یې روانه پلو واچوه سړي دي له لاسو سره دې خیال کړه په لاسو کې دې پنګړې دي کړه لمنه دې راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړې ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنګ به جوړ کړې دې پرتې لاره کې ډېرې درته غنې خیالي کرې پام کوه چې کش دې نه کړي تر لمنې خیالي کرې سپینې لیچې د شرنګېږي د بنګړیو سوداګرې چې تاوان پکې ونه کړې د زړګیو سوداګرې د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
د شغله احساس څخه مننه چې دا شعر په ساجي رړی مجلې لورولې وو
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري
ستر خوشحال وای چې د باغ سر به پست تر قامت دی چې د باغ سر به پست تر قامت دی پښتنې په قامت ستری نه دي سړي زیبا صاحبي هغه افغانه ده چې په سویډن کې ناول په سویډنی ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ اویا زره کلمات لري اخلي صاحبي په سویډن کې ښوونځی لوستی او د ستاکوهلم له پوهنتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیستی دی له دوی په واورو چې ناول یې څه نومېشي او موضوع یې څه ده
خپل نوم په سویډني کې دی انالفابیت انالفابیت معنی دی بې سواد کیسه د افغاني بې سواد ښځې کیسه ده کرکټر یعنی اصلا کرکټر دا ښځه ده مګر په زمن کې په کتاب کې نورې کرکټرونه هم راځي چې د ښځې سره اړه لري او د دې په طریق بیا موږ په نور کرکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کرکټره څه نومېشي نوم یې څه ده
اصلی کرکتر چې دا نومې دا لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی
دا نوم سویډنیانو ته بیخی ناشنا دی او دا کتاب بی سواد خزی دا هر څه سویډنی ټولنې ته ډیر ناشنا دی او هدف مې دا و چې دا څه شی ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لږ معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته د پیشه تر سره شوی دی.
افغانستان دی، پیخاور دی، او بیا په زمان کې سویدن هم دی. اول چې کتاب شروع کیږي، اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي، خپل دی او دار کیسه کوي. هغه سانه چې د لساش بیت ماخرو کې د افغانستان تقریبا مشرقی خواته په یو کلی کې شروع کیږي. دا د کلی نوم چې دی یعنی داسې داستان دی، خو مقصد می دا و چې د افغانستان په اصل کې د مغه سیمونه په یو کلی کې یو ماشومه چې للمه نومیږي اصل کیسه ده.
د للمې تر کوم عمره پورې داستان رسی؟
للمه کیسه چې د آخر ژوند پورې زړښته پورې زړیږي. په دې کتاب کې په دې کیسه کې وړۍ پیغله شي، بیا نور هم غټه شي، بیا آخر کې زړیږي.
د دې ناول هغه د ټکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې دا پلاټ لڅرا څرخي.
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزو په حق له مسؤلونه پورته کړي. لومړی برخه کې د کتاب د انجینې چې وړې ودیږي سپینګرو ته پاغې مې پاس کړی. په زمین کې همدغسې د یو نارینه چې د خپل وطن نه بې هیله کیږي، هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې همغسې وساتي. په زمین کې یو میرمن ته څه شی ډېر مهم وي، په دې مې تبصره کړې. او په د مین پلاټ چې دی چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده، د هغې ژوند کې څرنګه ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي. خصوصا چې تاسې یو ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغسې ځایونو کې وطن نه بار نور چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی، دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګه بدلي، څه تغیرات راځي، څومره دا نورې وطن کې اورنګ ستونزې بیا راځي وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري، ستا هویت ته څه ټکان ورکو کېږي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه، سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي، البته د یوې افغان جنۍ ډېر لنډ کا درې افغان د سویډنی ملګرو په اخلاق کوم یو اشاره شوې ده، خو نور د کرکټر ته بېخي زیات دنه شوې نه یم، یعنی هغې پکې څه رول نه لري.
د ناول چې تاسو لیکه د دې د ژبې یا د ټول ناول ایډیټ په برخه کې چا در سره مرسته کړې؟
ګوري دلته بل یو دا یو ډېر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تللی ده. زه نه پوهیم چې نور خلک یې خو چې سلف پبلشنګ یې چې یو کس کتاب لیکي خپله بیا هغه چاپي یو چاپ کوونکي ادارې ته یا پبلشر ته ورکړي چې چاپ کړي. بیا بل سویډن کې خدا سه دی نور ځایونه کې هم چې د کتاب لیکي اول مان لیږي د دېزي هغه ډېر پیاوړي پبلشرز چې دي هغې ته لیږي، هغې لولي، بیا قضاوت کوي چې ایا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کړو یا چاپ یې نه کړو. نو زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی، نو دغه پبلشرز چې دي زما کتاب چاپ کړی اول هغې تایید کړلو چې سمه ده، دا کتاب دا کیفیت لري چې موږ یې غواړو چاپ کړو. بیا هغې نه پس یو ډېره اوږده پروسه یې چې تا ته یو د ماری پبلشرز له خوا څو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي، هغه لولي، خپل نظر وایي چې دا ځکه چې دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی. اصلي دی البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تللی په کتاب کې یا آیا اړتیا شته چې بعض ځینې کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیات وګد زما کتاب په څو میاشتو کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
تر اوسه پورې د سویډنانو له لوري تاسو ته یو نظر درکړل شوی دی چې دا ناول څرنګه دی؟
بلې، او دغه دوه هفته مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زه په غوښتې وم، چون افغان لیکوالان خزی بهی کمی دی سویدن که خونشتا فکر کوم دازه لمره لیکوال ایما چه افغان پنوم یادیگم، یعنی کلی کلی ممده پا سویدنی جو بی هغه وخت ما د ډی جی ټی وی 4 ورته وای تر سره مارکا وکړه. او دا دوی ته هم جالب وو چې افغان جینې چې پرسیدنت کې راټ شوې دلته ژوند کوي، پرسیدنت کې کتاب لیکل، البته افغانستان د افغانستان ټولنه موږ ته خوادلې ده، یا دا سې شی باندې کتاب لیکلې بي سواده میرمن، دا دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی. دی اصلا دې چې ته فکر مې چې یو کس بي سواده د ژوند کې ستونزې نو ماته بیله دله زین ډیر خفیف تک راغلې، ډیر کار زونه شوې. او زه دې ته ډیر خوشاله يم چې دا خلک دا کتاب زمونږ ولولي، په زمون کې غواړم چې زمونږ افغانان نه هم ولولي، زمونږ افغانان نارینه ولولي.
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وای ژباړي چې ډیر افغانان هم ولولي؟
بله، او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی، ول چې دلته داسې ترجمانان زی نه پیژنم، کانټاکټ نه مو فکر نه کوم چې اوسي. مګر اولنۍ ژمړې غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي، هغې نه پس ته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کېږي.
فکر نه کوي چې تاسو یې پخپله که پښتو ته وژباړئ ترجمه یې کوي، کېدای شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغوی بیا یو نظر پیتیر کړي او د نثر په برخه کې هغوی درسره مرسته وکړي؟
بله، دا خو ډېر زیات ښه نظر دی. همیش ښه چې څوک خپل کتاب خپل وژباړي، ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي، خپل خصوص چې د کوم بلې ټولنې په کې لیکي، هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بلې ژبې ده. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم په کې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لږ پروفیشنل مسلکی وشي کړلی چې زما کتاب پښتو ژبې ته.
کېدای شي چې یو بل څوک چې هغوی په سویډنی باندې هم پوهیږي هغوی بیا په پښتو کې تکړه نه وي لکه څرنګه چې تاسو وویل، لیکن لکه څرنګه چې تاسو اوس له ساجر اډو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، له هغه وروسته یو بل څوک پیدا شي چې هغوی له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغییر راولي، آیا فکر نه کوي چې دا به اسانه لاره وي؟
بله، او ولې نه، په زه به فکر مو کوم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر ورې را مننه. دا غسیت خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي، دا غي مشورې ته ضرورت لرم، نو په دې به ذاتمن فکر کوم. بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې پښتو کې چې دا هغه سوال لاندې دی لیکلی لیکلو برخه کې، نو خو هغه راغلی ای آر اغلی دی، هغې هم کولی شي د هغې په لاره څوک لږ مرسته اور چا آی ټي چا سره څه مرسته کولی شي. نه
البته په اوباشه په ای آی کې څه زور ته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه به هغه برخه ته باید ډیر کار وشي. لیکن حتی داسې هم کېدای شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوس تاسو لما سره خبرې کوي په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي.
دا بله، او دا نظر هم ډیر ښه نظر و ډیره مننه. په سویډن کې هم داسې شته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب په اخلي وللي بلکې غوږونو کې اوریدلی شي. دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لاره ده چې ډیر خلک په غوږونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب ته کښېني.
لاغلي صافي څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب په اړه چې پښتو شوی دی، زما د اغستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د ځینو کره کتونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منلي لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان ملیزی او زاهد بنیری په پښتو ژباړلی دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله ثواب وایي دا کتاب دته د یو ښوونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به یې زړه وشي او لیکوالي ته به وهڅي شي. د دې کتاب په اړه به نور په خپله له ځوان لیکوال عطا الله ثواب څخه واورو.
دا کتاب خو لاوار ژبې روسي ته ترجمه شوی، خو په دې نه پوهیږم چې پښتو ته له روسي ژباړل شوی او که له اردو. د سریزه په اړه رسول حمزه توپ وایي، په کتاب سریزه داسې ده لکه الک چې خپل خسرګنۍ کره لاړ شي او خسرګنۍ د میلمستیا په زیا هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال دا دی چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کړوړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخي او شان دی. په مثال کې به وګورو، داسې ښکاري چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلي لپاره نغري نه لري، ځکه ما خو نه څوک ښځه په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغیستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید نه د تبلې. داسې ښکاري چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو ته لرې لرې ګرځم، خو ما یوه میږه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. در سپرکې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه، لکه څه چې چیچلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بېګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلي ټکي د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بېلګې په ډول یې دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو، نظم د پخپله ښځه، ځمکه اسمان یې یو کړل په صفتونو داغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا، چې نه دې وینمه زه ژوند مې له زهرو ډک شي، خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي. ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته سله راغلي، وخت دې برباد کړو. زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی، خو ګورو به چې دې لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړېږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي، خدای دې بچي ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبرو وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یوځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځیلي کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي، خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي، په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خوا ته په منډه راغی. راته یې وویل، زه هم د داغستان یم، دېرش کاله کېږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهېږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې یې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړې؟ ما ورته وویل، په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول، که هغه چېرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی، خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي، نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغال وط نشی کولی. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاصو او زما خبری هم په سلام شروع وی په سلام به پای ته ورسوم. السلام علیکم.
لځوان جواب مننه چې خپل نظر یې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه سره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د 80 کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چا نه پیژنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي: زه روان وم په سفر، درې میرمنو مخښه راسره وکړه. لومړی سر وتکی کړی په یوه ونه، راته ویلې که دې شا کړه، که دې هیر کړم اوښکه به توی نه کړم. دوهمه اوله ورځ سره ولاړه، منګی یې پر اوښو و، راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درې میاشت ویلی شو، هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هیره، له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو ها درېیمه یوه په ذهن کې شوه پاتې، نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله راسره دي. حمزه توف په خپل داغستان مین و. دی د یوه شعر په یوه برخه کې وایي: ستوري ډېر دي، سپوږمۍ یوه ده، ښځې ډېرې، مورکۍ یوه ده، ګڼ د هیوادونه ګڼ دي، خو وطن مې همدا یو دی، خو وطن مې همدا یو دی. دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام دا ګڼه مو همدومره وه. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
Yeah.